که په پیل کې د مقدمه په ډول دار ته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونه تستړی مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولای شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولای شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي، هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری موارد کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره لدې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه په خپل ژوند کې پریکړه کړې دي او دوی دغه پریکړه پر اساس بریالي شوي دي. هغه کسان پیدا کو چې هغه هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی کله چې یو انتخاب کو او دوی توانیدلی دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ. ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم، هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتقاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته اته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله. په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وای د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیستلی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون امر نه اخیستی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېرویه، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغه ناراضه دي، هغه په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربېره البته ډېر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتې انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجیبه دی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په کابل کې سپاهی ګمنام منار څو وخت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهی ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شوه و این منار تاسیس میشه.
د سپاهی ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسان یې په حق لته وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې د سپاهی ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم.
کابل کې د سپاهی ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه رغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریګري دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاسر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپیره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهی ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست خوشي کوي دلته. ورزول څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاک له څومره پیږي؟
زما نوم میر محمود ده، د کابل سیزن کې
کوم ضرورت وایي چې تاسو دلته دغه د سپاهی ګمنام منار ته نږدې هره ورځ ځئ راځئ دلته کار کوئ؟ د دې منار په هکله څومره پوهیږئ؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پل خشی جومات څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ زور ازو د هغه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زمونږ د وطن افتخار دي، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدنه ته ځو.
اوس راځي د بل ورور ته تاسې به اول خپل نوم راته وایه.
زمونږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
د دغه سپاهی ګمنام د تاریخي منار په هکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زمونږ د اجداد نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صدقه ده. سلید لغمان اوسېدونکی یم او فلم په کارتنام کښې اوسېږم.
د سپاهی ګمنام د منار په هکله څومره پوهېږي؟
نو دلته زه خولیګانې خرطوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شی اخلي، دلته خریداران یي. نو جیک منار ده، نو خلکو ته ګوري څه دې کوي. نو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو، نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو